انسانانو ژوند دی اخیسته په میلیونونو انسانان بې کوره کړي په میلیونونو انسانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ کړي په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي اقتصادي زیانونه یې پرې باندې نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نه شي د بحث لپاره مو دلته دې میلمنو ته بلنه ورکړې میلمانه مو د شینکۍ کړوخیل د ړنګې شوې ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر صافی د سیاسي علومو استاد محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې له یوه ځایه بل ځای ته انتقالول د میلمنو هرکلی کوم خپرونې ته ښه راغلی لومړی به دا پوښتنه له آغلې کړوخیل څخه وکړم که پولنډ ولستان تاسو دا خپل نظر څرګند کړئ چې د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د بیننسوان د سولې د تړون دفاع وکړي
سلامونه باید وایي چې متاسفانه د افغانستان هغه لومړی پلان هم چې مثلا څنګه یو سولیز انتقال وشي او یا څنګه یو افغانستان چې یو لوی کلکیت سره مخامخ د هغه پایله مثبت راشي لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم ونشو کړی دغه واټن له بینې بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړي یعنی دغه پروسې څخه د خلکو بې باوري او د خلکو نه اعتماد کول په حکومت باندې یا کرکه یا نفرت چې موجود و باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډېر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټوله د تاریخي اشتباهات جبران کی او واقعا یو سولیز پایله ولري اما متاسفانه یو خو د خلکو هغه بې باوري او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیابه شي په دې کې بدون د شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ISI په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم شي چې پاکستان غواړي او متاسفانه دغه تدبیر کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسې د ناکامولو په خاطر
مننه استاد صاحبه که ستاسو نظر واخلم څه شی د دې باید شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانېده چې د دې دفاع وکړي
مهرباني خبره خدا ده چې هغه څه چې بیننسوان دوی فیصله وکړه او ټول خواو هم د مجاهدینو د خوانه د پاکستان حکومت او متحده ایالاتو دوی تضمین وکړ چې نور به موږ وسلې نه ورکوو مجاهدینو ته او وسلې به بندې وي او هم د نجیب د خوانه روسانو دا تعهد وکړ چې موږ به نورې وسلې نه ورکوو او لپاره دې چې جنگ بس شي او سولې ته لار هوار شي او حکومت د افغانانو په خوښه یې دواړو خواوو جوړ شي او سوله ییز انتقال صورت ونیسي همیشه به بیا پس له دې تړون نه نجیب همدا شکایت کوو چې موږ ته خو وسلې نه راځي نورې او په موږ یې بندې کړي دي مګر موږ چې ګورو د تورخم نه او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وسلې راځي حملې زیاتې شوي دي جنګونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور یې ونیسي نو زما اټکل هم همدغه دی او تصور مې همدغه دی خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي حتی غربي هیوادو ته هم تللی یم امریکا کې مې هم خبرې کړې دي افغانستان دس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره ورسره پخلا شي او نه راولي هغو په زغرده موږ ته وویل چې موږ غواړو نجیب نسکور کړو نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغه وکړو نو په دې لحاظ باندې دا به دوام لري تر څو چې مجاهدین خپل پیروري ته ورسي
مننه استاد صاحب پتمن صاحب تاسو څه باور کوئ چې ولې د بیننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نشو پتمن صاحب
بلیو
سلام احترام تاسو ته او درنو ملمنو ته. ګورئ د ملګرو ملتونو سازمان چې دی هلته یو جنرال اسمبلی ده او سرمنشي ده او یو د امنیت شورا ده. د بینانسوان ماموریت چې دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت چې د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخیسته، نه د امنیت د شورا نه، نه ډاکټر نجیب په بین المللي او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لره او نه خپله په دې پوه شو چې د یو بې واکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت نه لري مامور څنګه کولی شي یوه کړکیچن او جنګي مسله حل کړي. اساسي تشه په دې کې وه چې د بینانسوان د ماموریت تر شا اجرایوي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله، نو دې ته ژمن نه و چې دا د جنیوا قرارداد دی ومني. د جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شوی، د وخت شوروي ترمنځ شوی، او چې په هغې کې مجاهدین ملزم نه و، ځکه چې دوی ته چانس ورنه کړی شو چې په هغې کې برخه واخیستل شي. دریم، که ستاسو په یاد وي په هماغه وخت کې چې د بینانسوان ماموریت جریان لري، د استاد رباني په مشرۍ باندې د مجاهدینو یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیمه د مسکو سره خبرې وکړې، او هملته استاد رباني په خپله مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته. اینده د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري، همدومره د استاد رباني د مصاحبې په استناد د وخت شوروي یا روسانو هم نقش لري چې د استاد رباني مرکه د دې سند دی او دغه آواز اوس هم پارشیفونو کې پروت دی. دغه دلایل او نجیب
بله مانا
داخلي مخالفتونو په اساس چې د ملیشو د خانه چپه شو یو اساسي علت دا مو
مانا نه پتمن سب د ډګروال نورالله نسیمی څرګندونې وړاندې اورو چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره یې له نږدې کتلي دي، خو مخکې تر دې چې نسیمی صاحب ته ورشو د سیاستوال سید اسحاق ګیلانی نظر لرو چې دای وایي چې له بینانسوان سره یې همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سوله ییز ډول بل حکومت ته انتقال شي. د ښاغلي ګیلانی نظر له تاسو سره شریکوم.
زه او زما یو څه ملګري مونږ بینانسوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره، د ډاکټر نجیب الله سره، چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي، بعد له هغې نه استعفا وکړي، او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بېطرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب ډیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اسحاق ګیلانی څرګندونې به ډګروال صاحب نسیمی، تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاوه، چارواکي مولوی او صاحب بل ځای ته انتقالول، په هغه وخت کې کپلند تاسو ته وایي چې وضعیت څنګه وو؟ د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو؟ تاسو څه لیدل؟
د ډاکټر نجیب حکومت په دې نسکور شو د ما په ام چلته موږ هم خپل ډېرې خبرې د موږ تر سترګو لاندې تېرې دي. هغه دا و چې د پاکستان او د روسیې سره پټ تفاهم چې سوی و د پردې تر شا، یعنی د کارمل پلویانو ډله یې د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راوپراول شول، او په هغه نتیجه کې ډېری خلک چې وو په نظامي قوتونو کې او لوړ منصبونه یې درلودل، لکه نبی عظیمی، لکه جنرال دوستم، لکه جنرال مومن اندرابی، او ډېری نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو د کارمل پلویان وو. د دوی په خوځښت باندې ټوله دنیا خبره ده، په دې باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېده. بیا وروسته دوستم و مستره شد، بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیا تبارو مشر و هغه هم ورسره و، او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا مشر و لغه سره
اړیکې. نسیمی صاحب محترم، دغه اړیکې چې تاسو ادعا کوي چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې، دا اړیکې تاسو له نږدې لیدلې دي؟ تاسو دا خلک لیدلې دي؟ بله،
وو کله چې دی د دولت په مقابل کې قیام وکړل، بیا د دوی هلیکوپټر غونډ چې و په مزار شریف کې درې سوه اتیاوم غونډ هغه سلویس اعتماد شو د دولت لخوا او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې و په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بے صلاحیت شول. بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته او د دوی پرسونل او د هغه غونډ قومندان هم چې و هلال الدین هلال جلالدین تللی وو حیرتان له مومن سره وو جنرال مومن سره او پرسونل یې اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي. یعنی هلیکوپټر یې دوی وې خو پروازونه موږ کوله نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو هغه حیاتان هم خپل ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوو په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر بل یې وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزن د کابل وو فرید مزدک او نجم الدین کاویانی او دغه پنځه نفره چې ما ته وښودل دا مخپله له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاقدوق
ډګروال صاحب نسیمی صاحب
بله بله
په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشرۍ دوستم تاسو ولې و چې روغه جوړ و کې نو څنګه تاسو دا ادا کوي چې دوی هم په دې کې شریک و
دا په دې شریک و چې دغه پنځه نفر چې ما تاسو ته نمونه وښودل دوی د کارمل په لویان و او دوی سره دغه پریکړه شوې وه چې باید تاسو د نجیب په مقابل کې ودرېږئ او دوی د نجیب اشتباه هم دا وه چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړه دا یې د ځان لخوا د نمایندی په توګه دوستم ته ورسول. بیا دوی هغه خبرې چې له دوستم سره په جاقدوق کې وکړه چې ما سره تللي وو بېرته ما راوستل دوی بیا درواغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه ته ورته ویلي وو چې تاسو فقط جماعت سک چې قومندان د شمالي صفحات وو اغه له دنده ګوخه کوي کابل ته وبولي بیا موږ د تاسو سربازان یو د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو په دغه خبره باندې نجیب وغولې د دې ټیم له لارې هغه نفر چې ما تاسو مخکې نمونه وښودل بیا کله چې دای وغولې د دغه یتان چې کابل ته لاړل فقط په سبا د شپې په لسو بجو باندې د انتونوف دودرش ترانسپورتیک نظامی تیاره راغله مزار شریف ته او جمعتک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې هماغه وخت موږ په دې دادی کې وو او د مزار شریف اتلسمه فرقه هم نږدې پروت وو همدغه د دادی هوایي ډګر کې چې موږ وو بیا تقریبا دغه قومندان د فرقې د اتلسم چې وو هغه هم د نجیب پلوی وو دی ډېر جنګ وکړ خو بالاخره زور یې ونه رسېده دی مات شو او کله چې دوستمیان فرقې ته ور دننه شول بیا دغه قومندان د فرقې هم په خپل دفتر کې دی هم ووژه. فقط تقریبا نیمه شپه وه چې دوستمیان ټول را ننوتل په دې دادۍ کې بیا موږ هم ورسره اسیران پاتې شو شل ورځو پورې موږ هم ورسره اسیران وو. دا خبرې چې زه تاسو ته کوم دا د ما د سترګو لیدلې دي چې همدغسې کیسه وه.
مننه نسیمی صاحب مننه ازریب څپوکې پروګرام دی پروګرامو د سور ووم یا وتمې ته ځانګړې شوې دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهن ودیر صاحبای شینکی کړو خیل محمد صدیق پټمن او د ګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ. لږ خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي په څپوکې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا زری په سپو کې د پروګرام کې وړاندې په پای کې دا نتیجې ته رسیږو چې د سور لومبي او لاتمي افغانان باید څه زده کړي نن ورځ څه زده کړي نو اوس په د سور وومي تراشو پوهان صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د سور د وومي د کودتا پاڅون انقلاب هر څه چې ورته وای علت څه په لنډو؟
او مهرباني علت خدا و چې مرحوم شهید سردار داوود خان کله چې قدرت په سپینې کودتا د لارې نه د پنځوسم کال کې ترلاسه کړ. یو سلسله پروګرامونه یې درلودل چې په هغه کې حزب دیموکراتیک خلق هم پرې خبر و، هم غوښتل چې د هغې نه خپل په نفع استفاده وکړي او د روسانو سره یې خپل معاملات پټ درلودل. نو کله چې په حکومت د شهید سردار داوود کې دوی یو سلسله قیود وضع کړل، د مظاهره باید نه وي، شعارونه باید نه وي، او ډېر شه آزادیګانې سیاسي نورې یو مودې دپاره بند کړل، او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلق کړی وې په هغو هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو، بالاخره په غربي هیوادو مصر و سعودي و په پاکستان کې ختم شو، په کنړ کې بیانیه ورکړه، بېرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داود خان د نورو هیوادو تغییر کړی و چې تاسې نه روسان دا قدرت نیسي، او یا یې لاسپوچې قدرت نیسي، یا حزب دیموکراتیک خلق ښه بدنامه کړی لپاره دی چې وایي چې دا کودتا ستاسې د روسانو په مشوره شوې ده. نو هغه یو سلسله اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د خطا کوو، په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د حزبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چې وي. هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي، په خپله حزب ترور کړی دی، ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داود خان سره قدرت کې شامل شي، ولې چې بیا به آینده نه لري. نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی، دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې، په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې او ضد حکومت شعارونه ورکول. هماغه و چې سردار داود دوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپله جلسه نیوله چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده و هر څه د کودتا کولو د داود په مقابل کې هم آماده و. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې، په اووم د سور باندې او حتی د قوې نه چې راویستله هلته یې ویلي چې په داود خان حمله شوې، موږ هم مرستې ته ورځو. حال دا چې دوی هم نظارت خانه دیوال چپه کړ، هم خپل بندیان د سنترل کمیټې د حزب دیموکراتیک خلق راوویستل، هم یې په داود خان هماسې یو قتل عام جوړ کړ او خپل رژیم اعلان کړ. دغه نتایج وو چې داود خان اوښتل د بله فکر نه او د دوی تېروتل په دې باندې.
مننه اغلی کړوخیل، که چیرته د داود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو تراشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمېر نورو پوځیانو سره، د احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له ده سره مخالف شو. آیا دغو پیښو د ده د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پې کېده او چا یې دفاع ونه کړه؟
کاملا معلومدار، متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې قدرت ته رسیږي ډېر پسا خود کامه سیاست اختیاروي. داود خان شهیدی هم خدای او بشي، اروپا پسلا هغه دیکتاتوري شکل ځانته غوره کړل او کوښښ وکړ چې نور سیاسي حرکتونه یا احزاب یا هغه ټول بند کړي او فقط یو کوم حزب چې دوی خپله درلودل هغه غوښته چې پسلا حاکم اوسیږي، او د نورو څیرو یا د نورو اشخاصو چې معلومدار دوی متاثر او یا یو شانته ارتباطات درلودلو د منطقې استخبارات یا نور ملکونو سره دی په ساده ترجمه وکړي مثلا د خپل بقا لپاره یا د راتلونکي لپاره دی باید د فرانسان څخه ووزي او بلچته میشي. نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبري هلته مثلا ځان مسئول نه سو معلومدار هغوی هم دغه تحرکات هم په لار واچول او د حجی څخه ووتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل مخالفات یا یغه خپل سیاسي ډلو چپل څنګه ژوندي وساتي تر څو پورې پراتلونکي کې د اوتخان یا د اروپا پورې هیڅ حکومت وننګوي. نو معلومدار دغه ټول باید دي شو چې مثلا د حکومت چپا کېدلو کې یا د مخالفت مخالفینو په زیاتولو کې منفي رول ولوبوي.
مننه. پاتمن صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه پیښې مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشان مهاجر شول احمد شاه مسعود قیام وکړو ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې یادونه وکړه د دغه پیښو د داوود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله؟
شبر سره ګوره د تاریخي حقایقو ته په کتو سره داوود خان چې کله قدرت وکړه په افغانستان کې د دیموکراسۍ لسیزه وه او قرار دا و چې احزاب رښتو کې او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاتې توشي کې او احزاب په قانوني بڼه فعالیت کوي. داوود خان په دې وخت کې کودتا وکړه په حقیقت کې دیموکراسي خفه کړه او یو جمهوریت په نامه باندې و اما په حقیقت کې دا د دیکتاتوري او بل بڼه وخه. یو داوود خان شخصي ژوند دی او دغه تقوا د وطن سره مینه د جلار دی یو دغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي. داوود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې راستیانه وټکول او چاپیانو ته رشت ورکړ. داوود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو په ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیانو او خلکانو البته خلکانو د پرچمیانو تر وزر لاندې رشت وکړ او د داوود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه او د راستي سیاستوالو د وهلو او د تکولو او ملي سټیج خپل داوود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ دا سنگر دوی ونیو. ملي سیاستوال شوار دوه خص ملي شوار په خپل واخصه شامل نه کړ شو راستنه وټه کول او چټانه ته رښت ورکړ چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان یې بلې د غمیزي تور داخل کی چې هغه د ثور د وومه کودتا او چې هغه هم د دمات نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامنځته شو. مخکې د دې نه چې کمونستان کو شو تشفیه کی په اردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشه ترته دي رسولي د هغه کمونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سیمن فلانو سره اسناد شته دي مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته بیت دغه د هوایي قوا درستی ځوال مقرر کړی د هوایي قوا کمانډا پلاس کړل او تنجار باندې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیا په کمونستانو باندې تکیا ملیشتیش په دروغو په خپل نیول او دراستانو ټکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی و بخښي زه په دې نه يم خبر دی داوود خان په وخت تاسو زده کړې کولې کنه هغه وخت مو هم کار کاوه؟
نه د داوود خان په وخت کې زه د مکتب په دویم سیس کې وم او هغه ورځ مې ډیر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې د دغه ګوند غړی وو او دای په بګرام کې وای صاحب منصب وو په هغه ورځ د ایراغ ټول د ثور د کودتا ورځ مې ډیر ښه په یاد دي هغه تیارې چې راتلې بمبردونه کول مو په چچتون کې خپل کور کې وو دا مې ښه په یاد دي.
ډګروال صاحب نسیمی تاسو ل خپل پلار څاوري دلی دي چې هغه څه ویل چې د داوود خان حکومت او د ثور د ومی را ورسته حکومت ترمنځ څه فرق د څه خبره کوله؟
خدای خو د ګوند غړی وو خو زه خو هغه وخت کې کوچنی وم په سیاسي خبرو کې مې لاس نه وی او نه په غږېدو په دغه بارو باندې خو د ما پلار چې وو خو دغه ګوند غړی وو مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطئه وه دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل زما په د معلوماتو په لوجه نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار سوی و، ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داود خان د دولت په مقابل کې.
مننه مخکې پوهن صافي هم د مسلې ته اشاره وکړه. لږ خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لالاري په دې شمیرې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 00420221120401 شمیره تکراروم 00420221120401 او کولی شئ چې د سکایپ لالاري هم په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او د ټلیفون و شمیره هم درته اعلانوم 00420221120401 بیا یې وایم 00420221120401. اوس اوریدونکو ته مخه کوو. اصلي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لین کې سره سره یو اوریدونکو را سره دی.
السلام علیکم، زه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو همکارانو ته او د تاسو د تاریخ نه د افغانستان ټول ملت وړاندې کوم، چونکه موضوع د ساور و مچ پرون و تیر شو اتمه نن و نو دا د افغانستان یو سپیشل جهاد و مخ کې په دینه څوک سترګې نشي پټولای، اما دغه د خارجي استخباراتو فلمسون د ثوراتم چې مجاهدین بدنام کنو د مو منظم قطعات اردو او تجهیزات چې مدر لودل هغه کبار ته زمينه مرسايده ک متاسفانه حسین د سیمه استخبارات دغه کوشش کوي چې پیلند دو موږ کوم تجهیزات لرو غواړي چې دغه په څو حصو باندې وویشل شي او د بیرته داخلي جنگونه شروع شي، دا د باینه یوړل شي. نو زه په ټول ملت په ټول افغانانو باندې غږ کوم چې افغانان باید یو لاس شي، یو اتفاق وکړي، یو مستحکم حکومت جوړ کړي ترڅو د سیمې د استخباراتو مخه ونیسي او موږ د دغو غمیز نه خلاص شو. مننه، تشکر.
دا پیغام اوریدونکو په واتس اپ کې راته ثبت کړی وو. یو بل په ټلیفون لاله را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادی په سپوت پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم.
تاسو احمد د کندهار خبر کوم.
مهرباني.
دا د ساتي صاحب د سوال کوم چې د سردار صاحب شهید سردار صاحب د خپل کوم د ظالم ملګری د وجود په سیاسي او نظامي خامه چا چې ویلو چې دا هم هغه وخت باندې د کار ورکړی وای دی او ځل وای دا د
څلور دونه غنځې د ډاره ما څخه لاله ته بنه منځ ته لاله. مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په پوک پروګرام دی، مهرباني تاسو په لین کې است. دا ټلیفون قطع شو. بل ټلیفون ته مخه کوو. د سکایپ لاله یو اوریدونکو را سره دی، خوب روخ شو. مهرباني وکړئ. تاسو را سره است. خبرې وکړئ لطفا. تاسو را سره است؟
بله سیب اوری.
اورو، مهرباني.
خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنه میلمانه ته او ټول رادیو ازادي او ریډونکو ته سلامونه او نیکی هیله. مونږ چې ګورو لکه د هفت څور نه نیولې تر ننه پورې یا کوم نظامیان چې لکه لا تر اوسه د افغانانو په کشتار په قتل او غارت په ټول جرمونو کې دوی اخکل دي. لکه عرض می داده چې د سی اردو مونږه هیڅ کله نه غواړو چې د ملت په خلاف کله د روسانو په وینا د خپل ملت په خلاف وجنګیږي او کله د امریکایانو مونږه ولیدل اردوی ملی لکه څنګه چې په خوانی کوی مسلو همداسې د خلکو په خلاف استعمال شول، خپل خلک وژل. حال دا چې د اردو دنده دا ده چې د افغان ملت نه دفاع وکړي. متاسفانه چې دوی برعکس همیشه په جنایاتو کې ښکېل وو او دسې اردو دغه د افغانستان په هېڅکله کوم درد نشي مداوا کولی او دلته چې دسې لکه مرتجی اردو او جنایتکار اردو نه وي لکه همدا اوس د جنرال دوستم خبرې. بله، چې لکه امریکایانو غواړي چې افغانستان بې ثباته کړي، لکه څنګه چې اشت ثور کې پخوانی جنرالان و همدغه دین مجاهدین او په نامه ډلې سره کابل وران کو چور چپاول وکړو او خپل په ټول جنایت کې دغه اردو شریک او ملاوت جرمي و.
مننه. یو بل اوریدونکی د واتس اپ له لارې اخلو بیا میلمنو ته ورګرځو. مهرباني وکړئ تاسو سره یاست. بله.
السلام علیکم جناب شیبر صاحب تاسو ته.
وعلیکم السلام.
میلمنو ته سلام.
وعلیکم مهرباني.
بعزت او سي جناب شیبر صاحب دغه د سور ووم اتم ورځ په مناسبت ووم ورځ چې د سور دی
ستاسو ژخ لرم خو تاسو راډیو لګولی دی خطه غوښ نیسي ستاسو آواز راځي کنه راډیو کم لګولی بی یو هم نسر اورو
نه راډیو نه لرم جناب شبر
مهرباني خبري وکړه
د سور ومه ورځ چې دا د هیواد یو داغ ورځ ده او همدارنګ د اتم د سور چې دا د هیواد یو رڼا ورځ ده نو بای من افغانان دغه وم د سور او اتم د سور څخه تجربه واخلو چې خدای نه خسته براتلونکي کې دغه بد واقعب سره مخ نشو د هیواد بیا یو بحران ته لاړ شي نو په دې هیله چې دغه وسنۍ واکمنان د هیواد بهبود لپاره زیات هلې ځلې وکړي او یو منظم اردو رامنځته کړي خدای ناخواسته چې په راتلونکي کې نور داسې منځوي او منحل نه شي.
مننه. مننه له اوریدونکو بیرته میلمنو ته ورسو. د ثور پر ومه او اتمه دلته بحث لرو. لدی دو تاریخی ورسو افغانانو څه زده کړی دي تر ډیره د اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط په پلانډو پدمن صاحب تاسو څه په ور زیاتوي د اوریدونکو په خبرو باندې پلانډو لطفا
د غدوانو ورځ چې دی زمونږ له یو اعتراف غواړي شبر صاحب چې ولې د ثور ومه راغله او ولې د ثور اتمه راغله د دوارو عاملین چې دي مثلا لکه څنګه چې د غروال چې دوی یې چې د پلاټ د ګون غړې او د سنیت لري ولې نیت خراب شو اوس یې اعتراف وکړ چې موږ وایو چې د ثور کودتا یا د ثور غمیزه دا یو تاریخي اشتباه وا کتر وطن وا که خیانت او که جنایت وا او دا به د عامدې عاملینو د خپل نه واورو تر څو ملت مطمئن شي چې دغه شیوخه په آینده کې نه تکرارېږي د ثور اتمه تر شای دی او میړنی ملت جهاد میړانه مقاومت او د ستر امپراتوري رنگیدل پراته دي چې دا غي نه منځنۍ اسیا آزاد شو شرقي اروپا آزاد شو د برلین دیوال رنگ شو ولې موږ څه وکړو موږ ته یو وران ویجاړ او کندر افغانستان او د یو لک شهیدان مزات په داخلي جګړو کې ورتل اغه مې استخارات کی ولی په دې باندې اعتراف وکړ چې ولې کابل ورته هیڅ څوک دې ته حاضر نه دي چې ما کابل پورانولو کې برخه اخیستي تاریخ دې د پاره لسل کیږي چې موږ دا غوښنه عبرت واخلو عبرت پاغه صورت کې لسل کیږي چې موږ په خپل جرم اعتراف وکړو د دوارو پرزو عاملین اعتراف نکړي نو چې نه کوي دې وی غمیزه په افغانستان کې بل غمیزه راځي او تر څو چې موږ په خپل جرمونو باندې اعتراف ونه کوو ملت ته رښتیا ونه وایو غمیزه به په غمیزو سره غالو او غمیزه به د غمیزو د پاتره راځي.
مننه پاتمن صاحب. اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې دا پاتمن صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه په نور نړۍ کې چې کله سیاستوال تیر وطنه وکي او دا طبیعي خبره ده چې هر انسان په خپل ژوند کې تیر وطنه کوي بیا اعتراف کوي او وایي چې دا غلط کارو شو مثلا په آسیا کې د راډو لالار چې زه ورته ګورم یو یو نیم کال روسه په جاپان کې صدر اعظم دی بډیر وړي خبرې له خاطر مې استعفا کړی او له دولت او له اولسې معذرت خوشتي په افغانانو کې دغه شی پیدا نشو علت یې څه ده یعنی
زما په باندې چون دغه ټول رهبریان چې دی یا د کسان چې راپورته شوی دی بیغنه چې دوی پوشی دوی د بحرانیانو په لمسون په تحریک په تشویق په حمایت په همکاری باندې رهبری ته رسېدلی دوی ته یوه انګیزه ورکول شوې ده او دوی په خپل د نورو په تحریک باندې د نورو پلانونو باندې د افغانستان د بربادي لپاره کار کړی دی چون دوی واقعي رهبران نه دي نو دوی خاطر دوی هیڅکله هم دا اعتراف نه کوي او بلکې کوشش کوي چې هدا زمي د خپل خیانت جنایت کمکاری کوم چې سعودي افغانستان ته وکړه هغه د خدمت په نوم باندې تیر کی او په ولس باندې ځان په زور باندې ومني او بدون شک چې د کسان په داخله ګټو کې شامل کړي چې ټول عمر یې دیمه دهان او دوی د ګټو مدافع پاتې کیږي تاسو وګورئ چې خصوصا اتم دسور بدون شک ووم دسور آغاز یو بدبختی او هغه فرصت چې پاکستان ټول عمر ورته فکر کول او څنګه تلاسته ورشي ان دغه فرصت د ووم دسور د کودتا چې نوم یې د انقلاب کې خود پاکستان ته پلاس ورغله او موږ هم دا رقم رهبران وټاکل چې دوی ته یو د فقط جنگ ستراتیژي خود له ونه د افغانستان آبادی او د پرمختګ په خاطر باندې نو همدارنګه اتم دسور هغه کوم بدبختی چې مجاهدینو په نوم باندې حکومت زه فکر کوم چې موږ هیڅ نو افتخار نه لرو سیده چې بیچاره او هغه معصوم انسانانو فکر کوي چې واقعا د شغل په وړاندې جنگیدل دي ځانیم قرباني کړ او د پاکستان په لاسوم باندې موږ یو غلط جهاد وکړ موږ خپل افغانستان په خپل باندې وران کړ نو زه فکر کوم چې همدغه د اتم د سور رهبران چې دي دا رهبران ندی د پاکستان طرفه ګمارل شوی کسان دی او دی به هیڅ کلم د ولست معذرت نه غواړي بلکې په ډیره بشرمی بهایي باندې
دا دلته بل سوال ده او بخښه مشان اغلی کړو خیل دلته د مشان خبره نه ده یعنی مشان خو کېدیش تر اخیر لزان دفاع وکي په ټیټو رتبخ کسانو کې دغه نن سبا هم په اروپا کې یا په امریکا او په کاناډا کې چې ورته ګوري په بهر کې سره ناست افغانان کچیرته په یو محفل کې یو خلقی یو پرچمه یو اخوانی یو هم په دی وډاله کې هم نه هغه په وډاله کې چې نه هغه ورته ایران ګوري ځکه چې خلقی له خلقی توبه دفاع کوي پرچمه له پرچمی توبه دفاع کوي اخوانی له اخوانی توبه او داسې دفاع کوي چې سلو په سلو کې فکر ته کوي که همدغه چې افغانان روان وي د دې ټیټې رتبې افغانان نو څرنګه به یوې نتیجې ته رسیږو چې له دې دوو ورځو څه زده کړو او د دې وطن لپاره او د وطن په ګټه یو کار وکړو
څنګه چې پاتمان سره د متاس فنل ک موږ هم دغه یو جرأت نه لرو چې اعتراف وکړو چې موږ کوم اشتباهات کړی دي موږ مشرتابه کوم اشتباهات کړی هغه تنظیمونه یا حرکتونه یا چپیان یا راستیان د کوم نیمګړتیا د فکر کوم چې یا خپل ځان کولول دی او واقعاً بخنه غواړم دا ځنې کسان واقعاً جاهلان دي چې نو زم د فکر کوي چې په خپل دریز باندې باید پابند پاتې شي او هغه څخه دفاع وکړي باید دا جرأت ولري چې اعتراف وکړي چې کوم اشتباهات وسو رهبری سینا و بهرانیانو لاس کې درلود موږ هغه ساحه ده خود آگاهی ته نو رسل چې سیاست چي ده یو د موږ مسؤلیت د افغانستان په وړاندې باندې څنګه ده موږ هر اشتباه که هغه غوړ توجیه کو او هغه په خلکو باندې تحمیل کو په زور په جبر زه فکر کوم چې دا یو امزان کولول دی عوام او افغانستان ته خیانت کوي هغه په جګه ساتل دي او هغه په ټیټه ساتل
مننه په همدې برخه کې به د پوهن سپی نظر واخلم پوهن د افغانانو چې کله له ځانونو دفاع کوي د سیاستوال هر یو مقایسوي حالت راخلي مثلا ممکن یو اخوانی دا ووایي چې د فرزند حزب اسلامي خړی د جمعیت اسلامي خړی هغه دا خبره وکړي چې د خلق او پرچم ګوندونو غړیو خلک ووشل قیام موکو تر هغه خو بهتره یو ځکه چې په دین باور لرو خلک او پرچم وایي چې مغلانه کول رشوت مینه اخیست فساد مینه کو نو یو منظم حکومت می جوړ کړي فکر نه کوي چې تر هغه چې مقایسه کوو دا به دا رنګوي لکه یو مامور چې رشوت اخلي وای ټول اخلي نو زی ول وانه خلم څنګه پوان صافي
همدا خبره دا ده صاحب چې اصل نقص او امغه قانون اساسي دی نو نساو څلور سپیتم کال دی ظاهر شاه د وخت کې دا چې قانون راوست تفکیق قوای اومنلا او هغه ابسولوتیزم مطلقیت د قدرت په شایي مشروطه بدل کړ د تشک نشته مګر هغه فصل چې هغه رښتیا هم آگاهی ملت تور کولا خرق تور کولا هر فرد جامعه ویشتابه خواتا بیول او بیای بخپلا بخپلو ملی پرنسیپونو پا اساس عمل کول ندا چه ده خارجیانو دلمتون پا اساس آغا تاسیس ده احضابو آغا توچی نکرا او احضابو اجازه ور نکرا اما قول چه یو تداد ده آغا وقت چون تقسیم ده جهان په دې دوه بلاکو د شرقي او د غربي وو یو تعداد چې کمونیزم او سوسیالیزم خواته علاقه درلودله د روسانو د دوی د وارسا پک د غړو د خواته قوه کېدل که درس ته تلل ملته هم پیچکاري کېدل او که دننه په افغانستان کې وو هم تماسونه ورسره جاري وو چې څه باید وکړي دوی آینده دپاره چې قدرت په لاس کې ونیسي او په مذهبي وو سیلاسی ګوندونو کې هم که رښتیا درته ووایم چې یوازې اسلامي مفکوره د افغانستان دپاره د افغانستان په خاطر د افغاني ملایانو یا د مجاهدینو یا د روحاني مشرانو په لاس کې به و په خپل اختیار به حرکت کوو متاسفانه چې نه وو دوی به هم د پردیو د خوا د افغانستان د ضد د حاکمیت د مخوانه چې پاکستان د پرنسیپ د اسلام په اساس تاسیس کړی وو انګریزانو په 1940 کال کې نو هغو لاس وهل چې افغانستان ضعیف شي او خپل نفر په نامه د اسلام او دین راولي نو په دې لحاظ باندې دومره زمینه دې ته مساعده نه شوه په داخل د افغانستان کې چې سیاسون مبارزه وکړي خلک هم وپیژني او که څوک تر پلوي پیدا کوي یا طرفدار پیدا کوي یا رای اخلي هغه به په خپل د فکري او ذهني او وجاهت د ملي په اساس خلک ورپسې راټولي دې شي ته زمینه مساعده نه شوه او اکثریت د جامعه زمونږ تر ننه هم 80% بے سواده پاتې دي چې دا د پخواني رژیمو نقصو چې سواد ته یې ملت نه پرېښود چې که دوی باسواده شي بیا به قدرت ضعیفېږي دا علت یې و چې خارجیانو مداخله وکړه کودتاګانې راوړلې او تر ننه پورې یو یې په خپل اختیار کې نه دي
مننه د خبرونه محدود وخت پاتې دی په لاندو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم لمړی به د ډګروال نسیمی صاحب نظر واخلم ډګروال صاحب نسیمی ستاسو په باور په یوه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت په یوه وخت کې طبي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي منفي کارونه هم شوي دي وای چرته چې انسان بي خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي افغانان دغه وخت له تجربه څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي
دبا دغه زده کړم چې په دغه ټولو تحولاتو چې افغانستان کې راغلي دي دا مې زده کړه ده او خپلو هېوادوالو ته هم دغه وایم چې همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجې نه مثلا یو تعداد د کارمل په تر شا ودرېدل بل یو تعداد د ترقی په تر شا ودرېدل یو تعداد د حفیظ الله امین تر شا ودرېدل او دغه وجه سو چې د وطن سره د مینې او د وطن سره د خدمت روحیه له خلکو سره نه و فقط د شخصیت او دغه شخص چې دای پلاوی وو د دوی تر شا دوی درېدل او دوی که پیدل او کنه پیدل ولې د دوی لارې تعقیبوله دغه ډېر لوی زیان وو افغانستان او پراتلونکي کې هم دغه ده خو خدای چې زموږ خلک زموږ افغانان باید همیشه دی وطن په فکر کې ووسی نسبت تر شخص پورې مانا... چې شخص پیدا کیږي لمن ځي مګر وطن همیشه د سړي په زړه کې باید ځای ولري ځکه د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځي
مننه ډګروال نسیمی مهم موضوع ته مو اشاره وکړه پټمن صاحب که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم مثلا د تیرو د ثور لوم را ورسته چورته ګورو د ثور په ومه باندې شکل واک پرچمان لري شو لو واک یوازې خلقانو ته وسپارل شو یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو تقریبا ټول چوکي د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړیو ته ځانګړې کړې لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یوازې په خپل خلکو اعتماد څوک کوي دولتونه نشټینګېدای وسم هم داسې دی فرزند د طالبانو په رژیم کې یوازې مولوی صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوي دي دا یو ټکی بل ټکی دا دی چې یوازې خپله مفکوره تر ټولو بره وګڼله یعنی نورو خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل فرزند خلقانو پرچمیان یو ډول مافوق او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهېږي د دوی په وینا هغه دوهم لاس خلک وو فکر نه کوي چې لږ تر لږه دغه دوې تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي
چې برسه ما په خپله صفه کې په دې باندې یوه لیکنه کړې په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې
تاسپانه دا پایل داود خان وکړه او خلکانو ته کودتا وکړه او مجاهدین هم په همدې لار باندې راغلل او وروسته زموږ جمهوریت هم چې وو هلته عذاب وروسته نه کړ او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا څلوېښت کاله وړاندې وو. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان په قهقرا حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د بینالمللي روابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځئ یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. د خپل ملت نه معافه غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معافه غواړو، د خپل خلکو نه معافه غواړو. موږ دې وبخي تصحیح دا ده چې راځي یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلقه وو چې هر څه کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړي، پورین تندې غېږ ورکوم. زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړي کما کړي ما دې افه کې کده کړي دی افه کوم. هغه چې پرون طالب وو انتحار کوي، نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې منم دی، مګر ما ومنه. هغه دا دی چې یوازې ته نشي کولی. دا تجربه خلکانو تکرار کړي، دا مجاهدینو تکرار کړي، او دا موږ په جمهوریت کې تکرار کړه، او دا داود خان هم تکرار کړي. یو د بل سرونه خوړلي، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایا، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو. نړۍ ټول هیوادونه په همدغه پرنسپونو باندې ژوند کوي. موږ په نړۍ کې یو جلا هیواد نه یو، د نړۍ سره تړلي یو. ټولو سیاسینو ته مې عذر دی، سوال دی چې خپله ماضي یو ځل وارزوي، او دا غبد یو کرغړنې ماجی نه دا عبرت واخلي چې راتلونکي او مستقبل په ګډه سره وړاندې بوزو. او پدې کې دا ټول لګنې په سیاسي لحاظ ځاسې پیشنهاد کوم چې راځي چې د ملي دیموکراسي مرحله یو ځل تیر کړو. هر چا ته موقع ورکړو چې خپل نظریات وي، که څوک په هر قسم نظام او رژیم معتقد دي نظر دی ورکي، او په نتیجه کې د همدا نظام او رژیم چې په هر نوم عنوان دی د ملت نه مشروعیت واخلي. یعنی د ملت رایا او اراده دی د مشروعیت مصدر وي، نه ټوپک د پردیو سره روابط او د نورو په اوږو باندې قدرت ته رسیدل.
مننه پاتمن صاحب. پوهان صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې افغانانو له دې څلور څلوېښت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي، بیرته صحوه په صحوه تکراروي؟
برادر ولې چې دوی ته قدرت یې واره د خارجانو حکومت مفت لاس ورشي او خواري او قرباني پکې ملت ورکړي، دوی بیا په هغه ملت باندې هم راي نه وهي. نو دې لار ده چې اول هر څوک چې قدرت لري ټول ملت ته په اکثریت ملت ته د تعلیم او تربیه غمې وخوري، چې دوی خپل پوځي خپل مشران خپل وټاکي باینده کې. او دویمه دا چې که اکثریت ونه لري باید خارجي لاسو فرمایشاتو په اساس باندې رفتار دلته ونه شي، که هر حکومتي تر هر نام لاندې تر هر مفکورې لاندې تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نه کی او خدمت ورته ونه کی او دا عمل کې ثابت نه کی، دوی داس نه لري، دوام نه شي کولای. همدغه به وي تر څو چې دا ملت او دا ځمکه او آسمان او همدغه خاوره یې موږ به دې مصیبت دوچار یو، چې یو به ځي بل به راځي، هغه به نور خلک راولي.
یو ډیر عادي مثلا یو سوال د داود خان له حکومت را وروسته خلکانو پرچمانو بیرغ بدل کو، بیا د وروسته بیرغ بدل شو، بیا د مجاهدینو په وخت کې بدل شو، اوس طالبانو ورته کار کړی دی. د ابل پښتنه خو مل پټمن صاحب نه هم وکړل چې فرضاً غوی هم خپل غړي او هغه کسان یوازې په خلکو باور کوي چې دوی ته نږدې وو، اوس هم همدا کار روان دی. فکر نه کوي چې دغه رقم کارونه حتی ممکن د طالبانو د سقوط باعث شي او ممکن ژر؟ استاد صاحب
بالکل دغه صحیح خبره ده. همدغه مقصد چې مده وایم چې طالبان هم دا ځلې چې راغلل دوهم ځلې موافق شول، او خپله چې وایي چې موږ دا ځلې غربي امپریالیزم ته هم شکست ورکړی دی، نو دا قربانیانې ملت ورکړي دي. که موږ یو نیم میلیون د کمونستانو په ضد شهیدان خیو، دا د هېڅ تنظیمي د کور نه نه راوځي. دا یو نیم میلیون افغاني میندې دي چې دا مجاهدین یې زیږولي وو او قرباني ورکړي. د اوس وخت کې هم همداسې ده که امریکا هم سره لیده همدې ملت ولګې ته هر څه د ځان ټینګ کړی دی. هغه لاسپوڅو یې کار ونهشي کولی، ولې چې په خیانت په مخ باندې ولاړل او طالبانو ته زمینه مساعده شوه چې قدرت راغلل دوی باید چې او تسلیم شي د ملت د ملت فکر دا دوی باید ترقی نه ونه کړځي مخه ورته بند نه کی پریږي چې ملت په خپل پښو ودرېږي او هر نظام پسې چې ملت ولاړي هیڅ قدرت د دنیا لري کولای بیا
مننه په انصاف تاسو د افغان میاندو قرباني ته اشاره وکړه اغلی کړو خیل د همدغو میاندو د نجونو مکتبونه که چیرته بند وي له دې تیر څلور څلوېښت کلن تاریخ څه زده نه کړو د افغانانو انجام به څه وي د اوسني نظام انجام به څه
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید ووایم چې هر حکومت چې ولاو چې پیګو چې متاسفانه هر یو د نظامي مبارزې یا د جنګ له لارې نه قدرت ته رسېدلی دي امیدوارم چې نور افغانان سیاسي او مدني مبارزه زده کړي نه همیشه د ټوپک له لارې هغه هم د بهرنیانو په کومک په همکاري باندې خپل وطن ویجاړ کړي افغان کوشي ته ادامه ورکړي تر څو پورې قدرت ته ورسېږي په هر سره متاسفانه هر یو د ټوپک له لارې قدرت ته رسېدل امیدوارم چې نور ټوپک ته نه ووایي نو په د بهرنۍ استخباراتو باندې یا په امساګانو باندې اعتماد ونه کړي بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي هغه خپل نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمیل نه کړي بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته لوبېتوب ورکړي هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې ښځې دي هغوی له نظره وغورځوي هغوی محدود کړي هغوی کنټرول کړي هغوی له تعلیم له پرمختګ نه په اسلام منع کړي دا د مطمئنه واوسېږي چې خپل مشروعیت لاس را نه وړي او که کوم جرم لري هغه به د لاسه ورکړي او د افغانستان تباهي باعث ګرځي چې دنیا تجربې دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغانو بښنه غواړم څومره چې په دې پنجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري وشي کار وشي موږ بغاوت ملکونه پرمختګ کوي او یو باسواده نسل بروزل کیږي چې باعث خوشبختی او پرمختګ ګرځي غیر د غنبه خودکاما مغروره دیکتاتوره او د بشري حقوقو نقص کونکي حکومتونه بل له نابودي سره بل اخره مخامخ کیږي
ډیر مننه اغلی کړو خیل په هان وزیر صاحب محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته تر بل خبرونه مو خدای مل